افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې بواوري چې نن سهار په زابل کې له مسافرو دوه ډک موټرو خپلو کې ټکر کړی چې پکې تر اوسه پورې د 2 تنو د وژل کېدو او 20 نورو د ټپ کېدو رپورټونه رالېستلي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته تر 3000 زیات شکایتونه رسیدلي چې دوی به یې څېړنه کوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ناټو عموماً شي روسیې ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یو تاریخي اشتباه وي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه نوې خبرې پایل کړې. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته جمیله ظریفي دروړي.
سر کې د مهمو خبرو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې تیر شپه په یو لړاوي عملیاتو کې د طالبانو نومول شوی والی له 12 نور افغان او پاکستاني طالب قمندانانو سره ووژل شو. نن سهار په زابل کې د دوو مسافروړونکو موټر په ټکر کې 12 تنه مړه او 30 ډیر ټپیان شوي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي کڅوک د شنبې ورځې په انتخاباتو کې د کوم پولیس د درغلي په اړه اسناد ولري دوی ته دی وړاندې کړي. اوسم پورا خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسولین وایي چې د کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والی له 12 نور افغان او پاکستاني طالب قمندانانو سره ووژل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د کسان تیر شپه په شیګل ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې هغه وخت ووژل شو چې یو غونډه جوړه کړې وه. په اعلامیه کې ندی ویل شوی چې د حمله د چا لخوا شوی، خو تر دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کسان د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلي. نن سهار په زابل کې د دوو مسافروړونکو موټرو په ټکر کې 12 تنه مړه او 30 ډیر ټپیان شول. د شهر صفا ولسوال عبدالخالق ایوبی وایي چې دا پیښه د کابل کندهار پر لوی لار د شهر صفا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا په پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنه ښیي. دی وایي په پیښه کې ډیر زخمي شوي کسان د کندهار میرویس روغتون ته لیږل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولین وایي چې دوی ته د انتخاباتو لورځې تر دې مهاله 1503 شکایتونه ورسېدلې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی وایي د تیر شپې په 12 بجو د انتخاباتي شکایتونو د ثبت وخت ختم شو او دوی سمدلاسه څېړنه پیل کړه. نادر محسنی په وینا 1503 شکایتونه د ټلیفون لارې او 1503 شکایتونه په رسمي او کتبي ډول شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په یوه میاشت کې به دا شکایتونه وڅېړي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي که هر څوک د شنبې ورځې په انتخاباتو کې د کوم پولیس د درغلۍ په اړه اسناد ولري نو دوی ته دی وړاندې کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
هرگاه ستادای محترم انتخاباتی کدام شکایت
که کوم کاندید په انتخاباتو کې د کوم پولیس په اړه شکایت لري نو دا مسله دی په اسناد او شواهدو سره د کورنۍ چارو وزارت سره شریک کړي. د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی او دا موضوعات به په جدي توګه وڅېړو. او که کوم پولیس په تخلف کې لاس ولري نو ان شاء الله چې سزا ورکول کیږي او جدي قانوني چلن ورسره کیږي.
اگر د جدي قانون قرار میگیره
صدیقی وایي چې پولیسو د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په انتخاباتو کې خپله بې طرفي هم وساتله. هغه وایي چې پولیسو د انتخاباتو په ورځ 14 کسان د درغلیو په تور نیولی دي. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنقال کوزینه ووري.
ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون د رامنځته کولو نوې خبرې پیل کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ حاصل شي تر څو په مې میاشت کې د وروستي تړون د مسودې برابرولو لپاره خبرو ته لار خلاصه کړي. امریکایي چارواکو هم ورته هیله څرګنده کړې ده. چارواکي وایي د خبرو په دوه پړاوونو کې بحث شوی چې د اوږدې مودې معامله کې باید کوم مسایل شامل شي. ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو امریکا، روسیې، چین، فرانسې، انګلستان او جرمني سره په تیر نومبر میاشت کې یوه موقتي معامله کړې وه. د دغې معاملې پر اساس ایران موافقه کړې چې خپل اټومي فعالیتونه به محدودوي او په مقابل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د رایو په قاطی اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ایراني ډیپلومات ته چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په دندې ګمارل شوی د امریکا ویزه ردیږي. دا لایحه په یوه غږ د دوشنبې په ورځ تصویب شوه. حامد ابو طالبی تورن دی چې په 1999 کال په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې برخه درلوده. هغه مهال د سفارت 250 تنه امریکایي کارکوونکي د 444 ورځو لپاره یرغمل شوي ول. ابو طالبی چې یو پخوانی ډیپلومات دی د تورې رد کړی او وایي د یرغمل نیونې پر مهال یې د ترجمان دنده ترسره کړې وه. د ناټو عمومي منشي اندس فوغ رازموسن روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یوه تاریخي اشتباه وي او وایي غوښتل چې مسکو باید د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي عسکر وباسي. د ناټو عمومي منشي په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل په اوکراین کې د روسیې زیاته مداخله به د مسکو او ناټو اړیکو ته ناوړه عواقب ولري او روسیه به په نړیوال ډګر کې ګوښه کړي. رازموسن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې اوکراینی چارواکي د هغو روس پلو اعتراض کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځو ښارونو کې حکومتي ودانۍ اشغال کړي دي. له کومې ورځې چې د اوکراین کریمیا سیمه له روسیې سره یوځای شوې ناټو له روسیې سره ټولې سیاسي همکاري بندې کړې او د دې سازمان په ختیځو غړو هیوادونو کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. مسکو له ناټو څخه خپل جک پوړی پوځي استازی ایستلی دی. د فدرالي روسیې امنیتي سازمان وایي د چچنیا د وسلوالو د مشر داکو عمروف فعالیتونه یې خونسا کړي دي. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو مشر الکساندر بورتنکوف نن وویل چې د عمروف فعالیتونه چې ځان یې د قفقاز امارت امیر اعلان کړی و د روان کال په لومړیو کې خونسا شوي دي. د ونه وویل چې دا فعالیتونه په څه ډول خونسا شوي خو دومره یې وویل چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي وسلوالو پر ضد د خاصو ځواکونو په 3 عملیاتو کې د اسلامي بنسټپالو 6 مشران او 15 غړي وژل شوي او 200 ترورستان نیول شوي دي. تېره میاشت د قفقاز سینټر په نامه وېبپاڼې لیکلي وو چې عمروف شهید شوی دی. نه دی ویل شوي چې نوموړی په کوم ځای کې او څنګه وژل شوی. عمروف د مسکو په ګډون په روسیه کې په یو شمېر بمي چاودنو کې لاس درلود. د مالیزیا د مسافر وړونکو ورکه شوې الوتکه د لټون ډلې ونشو کړی. د هند سمندر کې تر اوبو لاندې هغه ضعیفه غږونه پیدا کړي چې د چارواکو په وینا د الوتکې له تور بکس سره ارتباط لري. د استرالیا د پوځ متقاعد مارشال انګوس هوسټن چې د ورکه شوې الوتکې د لټون د عملیاتو مشري کوي نن یې وویل چې د سمندر له تل څخه د غږونو د معلومولو وسایلو د الوتکې د تور بکس د غږونو چې د اپریل په 15 او 16 اورېدل شوي ول څرک نه ده لګولی. لټونکي وایي وخت په تېرېدو دی او دا ځکه چې د الوتکې د تور بکس بیټرۍ تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې د یو هالنډي عیسوي ملا وژنه غندلې او دا د شخړو غیر انساني عمل بللی دی. 15 فرانس وان دیر لوګد چې له 1970 لسیزې راهیسې په سوریه کې ژوند کاوه د اپریل په 10 وسلوالو له کوره وویسته او په ډزو یې وواژه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستیفان دویارتس وایي بان کی مون د سوریې په جګړه کې له ښکېل اړخونو او د هغوی له ملاتړو غواړي چې د ملکیانو له هر ډول دیني او نژادي تړاو پرته دی د هغوی د ژوند د مصونیت خیال وساتي. وان دیر لوګد د روان کال په سر کې په ویډیو کې د سوریې په حمص ښار کې د بشري کړاو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دغه ښار اوسیدونکي په لوږه او مصیبت کې ژوند کوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. په زابل کې مو له د دوو مسافر وړونکو موټرو له ټکر خبرو چې پکې تر 200 زیات کسان مړه شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. دا انتخاباتي ریپورټونو په لړ کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي دي. په یو بل ریپورت کې مولدي خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو له کمیسونونو غواړي چې ور رسیدلې شکایتونه دي په بې پرې توګه په دقیقه توګه وڅېړي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې په شمال کې رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د افغانستان له راتلونکي حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د وژنو د پیښو څېړلو ته دې په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د لوبو له میدان او همدارنګه کور کلی پروګرام هم مهمه. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شئ، او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.5 خپرېږي. که انټرنیټ لرئ نو بیا چې هر چیرې کولی شئ چې نه یوازې چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. مخکې له دې چې د انتخاباتو په اړه رپورټونه راواخلو، د یوې ترافیکي پیښې رپورټ لرو. هغه دا ده چې نن سهار په زابل کې له مسافرو ډک دوو موټرو ټکر کړی چې پکې تر اوسه پورې 12 تنه مړه شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د مسافرو دغه یو موټر له زابل څخه کندهار او بل د کندهار لخوا د زابل په لور روان و. سید شاه سقیم په اړه نور حال راکړي.
پیښه د زابل د شار صفا ولسوالۍ په پولادګي سیمه کې نن سهار شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې 12 تنه مړه شوي او تر 30 زیات زخمي شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي ټکر له هلمند څخه د هلمند بس شرکت یو راروان موټر او له زابل څخه د کندهار پر لور وتلي ټونس ډوله موټر کړی دی. په پیښه کې د مړو شویو کسانو زیاته برخه د ټونس او د ټپ شویو هغو بیا د 303 موټر سپرلی دی. د شهر صفا سوال عبدالخالق ایوبی وایي سیمې ته یې د مرستې لپاره خلک لیږلي دي چې زخمیان روغتون ته ورسوي.
تر اوسه پورې چې ماته کوم معلومات رارسېدلي دي، زموږ د ولسوالۍ د پولادګي په کلي کې ترافیکي تېزه شوې ده. تقریبا 12 نفره شهیدان لرو او تر 30 زیات زخمیان دي. پېښه د کاسر موټر او سلسله موټر
خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا په پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنه ښیي. دی وایي په پیښه کې ډیر زخمي شوي کسان یې د کندهار میرویس روغتون ته لیږلي او هغوی چې زخمونه یې سخت نه وو د زابل په ملکي روغتون کې تر درملنه لاندې دي.
د زابل اړوند فولادي په سیمه کې منځ ته راغلی ده چې په پایله کې 8 تنه هیوادوال تر دې مهاله شهیدان او 15 پورې ټپیان دي. او ټپیانو کې د هغو ټپیانو حالات چې د اندېښنې وړ دي هغه د کندهار میرویس روغتون ته لېږدول شوي دي، او باقي ټپیان د زابل ولایت اړوندو روغتیایي مراکزو کې دا شېبه تر درملنې لاندې دي.
یوولس ورځې وړاندې د غزنی په ملانو بابا سیمه کې هم یو 303 موټر له سړک اوښتی و چې له امله یې 8 تنه مړه شوي او 40 نور زخمیان وو. د کابل کندهار پر لویه لاره ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله کیږي، خو زیات وخت په مسافرو ډک موټر هغو کندو ته لویږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو له امله د سړک په منځ کې جوړ شوي دي. له کابل تر کندهار پورې د غزیدلې لارې په اوږدو کې د وسلوالو د ماینونو د چاودېدو له امله تر 180 زیات پلونه لوزول شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وسم راځو په انتخاباتو او انتخاباتي مسلو پورې اړوند رپورټونو ته. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبه د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون ویان د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا شکایتونه دوی ته په لیکنۍ او شفاهي ډول رسیدلی دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي، نو دا پروسه به د انتخاباتو د نتیجې پر شفافیت اغیز وکړي. نور له کابله د مرسی احمد صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسې له پای ته رسېدو سره سمې د دې شکایتونو څېړنه پیل کړې. د دې کمیسیون غړی او ویان نادر موسینی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تېرې شپې تر 12 بجو چې د شکایتونو د ثبت وخت تمام شو، دوی ته 3103 بېلابېل شکایتونه ورسېدلي دي. ښاغلی موسینی وایي دې کمیسیون ته 1503 شکایتونه د ټلیفون له لارې او 1503 شکایتونه په رسمي او کتبي ډول ورسېدلی دي. نوموړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه داسې معلومات ورکړل.
از مجموع شکایت هایی که به شکل رسمی به ما رسیده 228
په مجموع کې کوم شکایتونه چې په رسمی ډول موږ ته را رسیدلی دي، د هغې له جملې څخه 228 شکایتونه د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه، 503 شکایتونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه، او 222 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو په اړه ثبت شوي دي.
ښاغلی موسینی وایي چې د افغانستان له 500 ولایتونو څخه پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه شکایتونه موجود دي. نوموړی زیاتوي چې په هرات ولایت کې یوازې 28 بیلابیل شکایتونه د انتخاباتي سرغړونو په اړه شوي دي. موسینی وایي چې یو شمېر شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو او کارکوونکو په اړه هم ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ښایي د شکایتونو له هغو فورمو سره د شکایتونو شمېر لا زیات شي چې د کاندیدانو څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي. په یو شمېر سیمو کې د رایو د مرکزونو نشتوالی، د رایو پاڼو ختمېدل له جدي شکایتونو څخه ګڼل شوي. په عین وخت کې په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي، نو دا پروسه به د انتخاباتو پر شفافیت اغېز وکړي. د دې مؤسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون د شکایت ته په دې اساس مرحله کې په کار دي چې یو خود قوانین د مخې نه چې وایي د دوی جلسات باید علني وي، ناظرین، مطبوعات او مشاهدین پکې حضور ولري. دغه علني جلسې کومک کوي د دوی کار به شفاف وي. دویمه بیا کاندیدانو ته پورې اړه لري چې کاندیدان دې مرحله کې باید لازم دقیق معلومات په دقت سره کمیسیون سره شریک کړي تر څو دقیق فیصلې وشي کولی. که دا کارونه کمیسیون د شکایت وکړي طبعا کامیابه وي، خو که په دې مواردو کې غفلت کېږي هماغومره به منفي اثر په پروسه موجود.
تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنه به د شنبې د ورځې د انتخاباتو په نتایجو کوم تاثیر ولري او کنه. د 2009 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د شکایتونو په اساس څه باندې 1,000,000 رایې باطل شوې، چې له امله انتخابات دویم دور ته ولاړ چې بیا دویم دور ونه شو.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3,000 شکایتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون ویان د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا شکایتونه دوی ته په کتبي او شفاهي ډول ورسېدلی دي. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې وررسېدلي شکایتونه دي په بې پرې توګه په دقیقه وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې چې دوی ته کوم شکایتونه وررسېدلي دي دوی څېړنه کوي. د دې کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي چې له دوی سره ثبت شوي ټول شکایتونه به په دقیقه توګه وڅېړي او نتایج به یې په یوې میاشت کې اعلان کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې غړو او اداري پلاوي د شنبې د ورځې انتخاباتو وستایل، خو له اړوندو کمیسیونونو نه یې وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې شوي شکایتونه دې په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په تیرو انتخاباتو بحث وشو. د دې جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار چې د غونډې مشري یې کوله وویل په بې پرې ډول د شکایتونو څېړل د انتخاباتو په نتایجو باندې مثبت تاثیر اچوي.
هیله مې دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیونونه د ورسېدلي شکایتونو بهیر په سمه توګه وڅېړي. د شکایتونو په سمه توګه څېړل په انتخاباتو باندې د خلکو باور او اعتماد زیاتوي.
د انتخاباتي شکایتو کمیسیون وایي چې تر نن ورځې پورې له 200 باندې 3,000 شکایتونه ثبت شوي چې 1,500 رسمي او نورې ټلیفوني اطلاعګانې دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت تېر ورځ د جمهوری ریاست او د ولایتي شورا له یو شمېر کاندیدانو سره په غونډه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې له کمیسیون سره ثبت شوي ټول شکایتونه به په دقیقه توګه وڅېړي. ښاغلی سعادت وویل:
موږ یو خپل ډاډ دوی ته ورکو، د خپل ادرس اطمینان ورته ورکو چې هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه یې بررسي کوو.
ښاغلی سعادت زیاته کړه چې د خپل کار پایلې به په یو میاشت کې اعلان کړي. د مشرانو جرګې غړیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د رسمي نتایجو له اعلان وړاندې په ټولیزو رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک کې له تبلیغ کولو نه ډډه وکړي. سناتور نثار هریس وویل:
شماری از کاندیدای محترم ریاست جمهوری
د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدان په فیسبوک کې داسې کمپاینونه کوي چې ګواکې پلانی کاندید دومره او پلانی دومره رایې وړي دي. زه د مشرانو جرګې په استازیتوب په دوی باندې غږ کوم چې فیسبوکي کمپاینونه د انتخاباتو له قانون سره سم پای ته ورسوي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو کاندیدانو او رسنیو غوښتي و چې په خپل سر د انتخاباتو د نتایجو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د شنبې د ورځې انتخابات د افغانانو او نړیوالو لخوا له تاوده هرکلی سره مخ شول. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې انتخاباتو کې څه باندې 1,000,000 په شرایطو برابرو کسانو برخه واخیسته چې 30% یې ښځو جوړوله. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به د ثور په 14مه او وروستۍ هغه به یې په 24مه اعلان کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په نړۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
په شمال کې له رسنیو څخه ملاتړي بنسټونه د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د وژنو د پیښو څېړلو ته د په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. دوی وایي چې یوازې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې 15 تنه خبریالان د هیواد په مختلفو سیمو کې وژل شوي چې اوسنی دولت یې د وژنو یوې پیښې ته هم رسیدګي نه ده کړې. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بل خولات کې د رسنیو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلینو په یوه ګډه ناسته کې د افغانستان راتلونکي حکومت ته وړاندیز وکړ چې د خبریالانو د وژنو د دوسیو څېړلو ته د په خپل کاري ولایتونو کې ځای ورکړي. د رسنیو له حقونو څخه ملاتړي بنسټونه وایي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ نوي ورځو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 15 تنه کورني او بهرني خبریالان د تروریزم قرباني شول. د هغوی پن چې د افغانستان حکومت د دیار لس کلونو په دورشل کې ونه توانید چې د خبریالانو د وژنې یوې پېښې ته هم سمرسي گی وکړي او په تړاو یې مجرم کسان د قانون موګولو ته وسپاري. په عین حال کې نور آغا شریفی په شمال کې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای مشر وایي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت تیر کال ته او یو سالنه زیات شوی دی. هغه وویل چې د افغانستان راتلونکی حکومت د خبریالانو د وژنو پیښو ته رسیدګي په خپل کاري اولویت کې حساب کړي. هغه یې پاړه زیاته کړه.
درخواست ما چی است؟ همه همین پرونده هایی که در مورد خبرنگارا بوده از قتل گرفته تا
مون گوراندیز داده چې د خبریالانو ټول پرونده ته ده ل قتل نیول تر وهل او ټکول پورې ورته رسیدګي وشي. هر خاغلی چې د هیواد راتلونکي ولسمشر شو نو دې موضوع ته ده جی ډی پام وکړي او د خبریالانو د وژنو پیښو ته ده رسیدګي
وکړي. هر مورد دیگی باشه
د هیواد په شمال کې د نای دفتر مسؤلین هم دراز له راتلونکو حکومت څخه غواړي چې د بیان ازادي د حفظ او د حقایقو د انعکاس په منظور د رسنیو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په دې ناسته کې په ټول ټاکنو کې د رسنیو په نقش هم خبرې وشوې او د ټاکنو په ورځ د رسنیو لخوا د تاوتریخوالي راپورونو د نه انعکاس ستاینه هم وشوه. نجیب پایکان په بلخ کې د یوې تصویري رسنۍ مشر وایي چې د انتخاباتو له بهیر څخه د حقایقو انعکاس او په ټاکنو کې د ونډې اخیستنې لپاره د خلکو تشویق د دې باعث شو چې د ټاکنو نو بهیر په افغانستان کې د خلک لا میلیونی حضور سره مخ شي.
د صندوق رایم د حکومت کننده نه بود، در حالی که تبلیغ رسانه ها کمک کننده بود.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تصویري صوتي او چاپي تبلیغاتو په پرتله د رسنوي له لوري د خلکو تشویق د دې سبب شو چې دوی په ټاکنو کې پراخ حضور ولري او د ټاکنو په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون په منظور د رسنوي رول مهم او تاثیرګذار
نشر کدن ولې تفهیم کردن نه تمستنوي رسانه ها.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په وروستۍ پیښه کې د 1993 کال د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو څخه یوه ورځ مخکې په خوست ولایت کې د یو وسلوال کس د ډزو له امله یوه بهرنۍ خبریاله ووژل شوه او بله همکاره یې ټپي شوه. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
او اوس هم بیرته راځو د انتخاباتو په اړه. نړیوالو غبرګونونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانان ستایلي چې د طالبانو د ګواښونو سره سره د ډیموکراسۍ لپاره په سخت موسم کې راووتل او د خپلې خوښې کاندیدانو ته یې رایې ورکړې. افغان څېړونکي وایي د تېرې شنبې د ورځې کامیابه انتخابات وښودله چې افغانان سوله غواړي او که نړیوال ورسره مرستو ته دوام ورکړي نو کولی شي ډېر سر په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د حمل د شپاړسمې عمومي انتخابات چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا پکې له 1 میلیون ډیرو خلکو برخه اخیستې وه، د ملګرو ملتونو په شمول ډیرو هیوادونو ستایلې دي. ملګرو ملتونو پرون یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ادارې سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکوونکو ته په کامیابه توګه شو انتخاباتو مبارکي وویله. ښاغلی مون په لومړي ځل په دموکراتیکه توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان دغه انتخابات تاریخي او مهم ګام بللی دي. څېړونکي وایي دې انتخاباتو او دیموکراسۍ لپاره د خلکو تونجي وښودله چې نړیواله ټولنه باید افغانان یوازې نه کړي او په خپلو پښو درولو لپاره ورسره مرستو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال آزادي راډیو ته په دې اړه وویل چې که د نړیوالو مرستې په افغانستان کې د ځینو اشخاصو لخوا بې ځایه تللې وي، هم پکار ده چې ټول افغان ملت په دې ونه نیول او نړیوال باید په دې وپوهېږي چې د افغانستان ملت په داسې حال کې نه دی چې یوازې دې پرېښودل سي.
تنظیمی کسان او دغه ټولې بین المللي مرستې دوی حیف مایل کړې، په دې کې ملت مقصر نه دی. په دې انتخاباتو کې د افغانستان خلکو وښودله چې دوی د نړیوالو موازینو او ډیموکراتیکو ارزښتونو
تر دې انتخاباتو مخکې د واشنگټن او کابل ترمنځ پر امنیتي تړون چې له مخې باید ځینې بهراني پوځیان د دې کال وروسته هم افغانستان کې پاتې سي، تر ډیرو بحثونو وروسته هم کوم اخري فیصلې ته ونه رسیده. جمهور رئیس حامد کرزی د دې تړون د امضا لپاره دا شرط ایښی و چې امریکا دې اول افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره عملي ګامونه واخلي. د امنیتي چارو کارپوه د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د خپلو خلکو ګټو ته په کتو سره له امریکا سره دا تړون امضا کړي.
اشد ضرورت ته فعلا افغانستان د پام دغه نقطه د وخت کې هر کاندید وی دی ټول تعهد کړی چې موږ به په د اول 40 ورځو کې به همدغه کاری سره موږ به یا متحده امریکا سره د خپل د امنیتی تړون لاسلیک کوو.
د افغانستان د چارواکو په وینا په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته اوس افغانستان یو منتخب پارلمان او اساسي قانون لري. په ملیونونو زده کوونکي مکتبونو ته ځي، د لویو ښارونو او ولایتونو ترمنځ لویې لارې جوړې سوي، صحي خدمات زیات او خواوشا 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونه موجود دي. د افغانستان د پارلمان غړي شکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلکو ملي حماسه چې په انتخابات کې وښودله، په دې سبب سي چې نړیوال هیوادونه مخصوصا غربي هیوادونه خپل مرستې نور هم افغانانو سره زیاتې کړي.
هغه زیاته کړه چې دې انتخاباتو ته په کتو سره به اوس بین المللي ټولنه پوه سوې وي چې په افغانستان کې د دوی کار او کوششونه بې ځایه نه وو. د هغې په وینا اوس باید نړیوال افغانانو سره د جګړې د ختم او امنیت ساتنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه دوام لري او تر اوسه د سولې عالي شورا کوششونو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمن عمومي منشي د افغانستان انتخابات او په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستایلي. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون په نړیواله کچه ډیر وستایل شو. د انتخاباتو ته ځکه ځانګړې اهمیت ورکول کیږي چې ټولې چارې افغانانو سرته رسولي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د مرکزی خبری څانګې خبریال فرود بیژن چې په کابل کې دی او د انتخاباتو لنډیز سره یو ریپورت چمتو کړی لې وی لنډ خبرتیا ورسته یو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو مهمه مسله ثابت کړه او هغه دا چې دیموکراسي په دې هیواد کې د خپل ریښو د ټینګولو په حال کې ده. حتی د افغانستان په جنوبی او ختیځو سیمو کې چې خلکو په تیر وار انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له ډاره چندان ګډون نه وکړی، د ښځو ونډه دا مهال تر بل هر وخت پکې زیاته وه. خو دا په دې معنا نه ده چې ستونزې نه وي. د ازادۍ راډیو خبریال د بیلګې په ډول وایي چې ځینو سیمو کې د رایو داسې مرکزونو د موجودیت رپورټونه خپرېدل چې په حقیقت کې وجود نه درلود. خو له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په یو مقاله کې چې ډیپلوماټ خپرونې د شنبې په ورځ خپره کړه ویلي، په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د هغوی د سیاسي شعور زیاتېدل څرګندوي. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د کابل په یوې لرې سیمه کې څو زړې ښځې چې حتی لیک لوستې نه شو کولی، خو کله چې ګوتې پرنګ کړې او رایې ورکړې، لاسونه یې هوا ته پورته کړل او د خوشحالۍ زیری سره وکړل. دا ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې وایي هغه سړي هم رایه ورکړه چې په تیرو انتخاباتو کې تر ګډون وروسته یې وسلوالو طالبانو یوه ګوته ورپرې کړې وه.
دا څرګندوي چې خلکو د خپل راتلونکي په ټاکلو کې د ګډون لپاره پر هر ډول ممکنه تهدید سترګې پټې کړې وي. دوهمه مسله چې په انتخاباتو کې د خلکو لپاره ګډون څرګندېږي، هغه دا ده چې ښایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د قدرت په اړه مبالغه شوې وي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوال طالبان وتوانېدل چې یوازې څو ورځې مخکې تر انتخاباتو په کابل کې سترې حملې وکړي، نو یو شمیر څارونکي د انتخاباتو په ورځ د هغوی د حملو کموالي ته له احتیاطه په ډک نظر ګوري. یو شمیر افغان کارپوهان وایي ښایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو لپاره ځانونه غلي کړي وي. البته فرود له کابله په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي چې درېمه مهمه مسله چې د شنبې په ورځ د افغانستان له انتخاباتو څرګنده شوه، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا وه. د افغانستان پر ملي اردو او ملي پولیسو تل انتقاد شوی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه او مورالي ټیټ دی. زیاتو افغانانو مخکې له دې نه د دوی په وړتیا شک څرګنداوه، خو د انتخاباتو په ورځ د هغوی وړتیا د ډیرو لپاره د ستایلو وړ وه. د ازادي راډیو خبریال له کابله په خپل رپورټ کې وایي هغه عادي خلک چې تر دې مخکې ښایي پر ملي اردو او پولیسو باور نه درلود، په لارو کوڅو کې اوس د هغوی هرکلی کوي. دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو 2:30 بجو ته. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جناقه الکوزی دروري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تېره شپه په یو لوړ هوایي عملیاتو کې د کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والی او 12 نور افغان او پاکستاني طالب قمندانان وژل شوي دي. نن سهار په زابل ولایت کې د دوو مسافر وړونکو موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي که هر څوک د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د کوم پولیس د درغلیو په اړه اسناد ولري، دوی ته دې وسپاري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د انتخاباتو له ورځې تر دې مهاله څه باندې 3000 شکایتونه رسیدلي. د ناتو عمومي منشي اندس فوق راز موسن روسي ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یوه تاریخي اشتباه وي، او وایي غوښتل چې مسکو باید د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي عسکر وباسي. د ناتو عمومي منشي په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل په اوکراین کې د روسیې زیاته مداخله به د مسکو او ناتو اړیکو ته ناوړه عواقب ولري او روسیه به په نړیوال ډګر کې ګوښه کړي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په وینا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون د رامنځته کولو نوې خبرې پیل کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د وینا په خبرو کې کافي پرمختګ حاصل شي تر څو په مې میاشت کې د وروستي تړون د مسودې برابرولو لپاره خبرو ته لاره خلاصه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ایرانی ډیپلومات ته چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په دندې ګمارل شوی د امریکا ویزه ردیږي. د فدرالي روسي امنیتي سازمان وایي د چچنیا د وسلوالو د مشر داکو اوماروف فعالیتونه یې خنثی کړي دي. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو مشر الکساندر بورتنیوف نن وویل چې د اوماروف فعالیتونه چې ځان یې د قفقاز امارت امیر اعلان کړی و، د روان کال په لومړۍ کې خنثی شوي دي. د مالیزیا د مسافرونکو ورکه شوی الوتکه د لټون ډلې ونو شو کړی. د هند سمندر کې تر اوبو لاندې هغه ضعیف غږونه پیدا کړي چې د چارواکو په وینا د الوتکه له تور بکس سره ارتباط لري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې د یو هالنډي عیسوي ملا وژنه غندلې او دای د شخړو غیر انساني عمل بللی دی. 25 کلن فرانس وان دیر لوکت چې له 1900 لسیز راهیسې په سوریه کې ژوند کاوه، د اپریل په 10 وسلوالو له کوره وویسته او په ډزو یې وژه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. که زموږ ویب پاڼه ته ورشئ نو هم دا زموږ په ویب پاڼه کې مهم سرلیکونه دا دي چې په زابل کې د موټرو ټکر 2 تنه مړه کړي دي. یو بل سرلیک دی چې ولسمشر کرزی په کندهار کې د 15 ملکیانو وشنه غندلې ده. همدارنګ په دې اړه پکې یو رپورټ موندلی شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د انتخاباتو د نتایجو په اړه ویلي چې افراد، رسنۍ او کاندیدان دي وړاندوینې نه کوي. د اوکراین د حالاتو په اړه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شي چې د اوکراین په ډونیتس کې ولسی جمهوریت خلکو اعلان کړی دی. او همدارنګه دا هم پکې موندلی شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیتی سند به په ټاکلي وخت لاسلیک شي. ګڼ نور تازه مطالب زموږ ګونیز پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې کتای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام وګورئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د لوبو له میدانه پروګرام خبريږي، ورپسې کور کلی مهیروي.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، هیله من يم روغه او خوشاله اوسه. روان پروګرام کې اوري چې د سریلانکا ملي ټیم د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام وګاټه. لدی به هم خبر شي چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله راتلونکي اونۍ له قرغیزستان سره لوبه کوي. خو تر هرڅه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د ساحلي هندبال ملي لوبډله به تر یوې بلې اونۍ په جنوبي اسیا سیالیو کې برخه واخلي. د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د پاکستان په کوربتو پیلېږي چې پکې د هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او افغانستان لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. ښاغلی نیازی د دې سیالیو هدف د تایلند اولمپیکي سیالیو ته د دوو غوره ټیمونو انتخاب بولي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم راتلونکي اونۍ له قرغیزستان سره لوبه وکړي. د فوتبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د قرغیزستان ټیم په وړاندې لوبه د چیلنج کپ سیالۍ لپاره د چمتووالي په خاطر په عربي متحده اماراتو کې ترسره کوي. د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست لپاره انتخابات د رواني میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امر رامین صالح ازادي راډیو ته وویل د اولمپیک د مشرتابه پلاوي لپاره انتخابات تېره اونۍ وشول، خو یوازې د ریاست ته درې مرستیالان انتخاب شول او د ریاست څوکۍ لا هم پاتې ده. او د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د هند په ماتولو سره د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام وګاټه. د کرکټ فوی پانل لمخې د نړیوال جام پایلو به د بنگلاديش په ډاکا ښار کې وشو چې هند په 14 منډو له سریلانکا ماتو خوړه. سریلانکا د شپږم ځل چې د نړیوالو جامونو پایلو به ته ووت، خو د ازلی اتلولي په خپل نوم ثبت کړه. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. د پروګرام لمړنۍ برخه هم یو مفصل راپور ته ځانګړی شوی چې سریلانکا د 2014 کال په نړیوالو شلاوریز سیالیو کې پایلو بل هند وګټله. د سیالۍ د یکشنبه په شپه وشو چې پکې د سریلانکا دوه لوبغاړو له شلاوریز سیالیو سره مخکه هم وکړه. دا ټول به په یو راپور کې سره واورو. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو جامونو په پایلو بو کې خپل شپږم حضور په اتلولۍ بدل کړ. سریلانکای لوبغاړو د یکشنبه په شپه د هندستان ملي ټیم له ماتې سره مخ کړ او د لومړي ځل لپاره یې له څو کلونو وروسته د نړیوال جام اتلولي وګټله. د سریلانکا د کرکټ ټیم لومړی بالینګ وکړ چې هند شلاورونه په 130 منډو تمام کړل. سریلانکا په ځواب کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف ته ځان ورسو. د سریلانکا لپاره په دې فاینل کې کیپټنسي تیز بالر لسیت ملنګا وکړه او په وینا یې لوبه د بالرانو په مټ وګټله. زه ډیر خوشبخته یم چې په دې درې وروستیو لوبو کې مې کیپټنسي وکړه. لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه، له سیمی فاینل څخه فاینل ته راغلو او دا د لوبه مو وګټله. په بالینګ کې مو وروستی درې څلور اورونه ډیر د پلان له مخې کامیاب ترسره کړل او کوم پلان چې موږ درلود هغه مو عملي کړ او نن مو لوبه وګټله. د هند لپاره په 130 منډو کې څه باندې نیمایي ویراټ کوهلی وکړي. ویراټ کوهلی 58 بالونو باندې 9 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د سریلانکا لوبغاړو څلور وکټې له لاسه ورکړي، خو د کومار سنگاکارا 25 او د تیسارا پیریرا 30 منډو د سریلانکا لپاره 134 منډې پوره کړې او اتلولي وګټله. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې دوه لوبغاړو مهیلا جیوردنی او کومار سنگاکارا چې دواړو د ټیم مخکینی مشران هم خپل ورستې شلاوریزي سیالي ترسره کړې. مهیلا جیوردنی وویل ډیر خوښ دي چې په شلاوریزي سیالیو کې ورستې لوبه د 2014 کال د نړیوال شلاوریز جام په ګټلو سره پای ته رسوي. ټول امتیاز لوبغاړو ته راځي کېږي. دا بریا د سریلانکا او د کرکټ مینوالو تر ډالۍ کوو. موږ له 1996 کال راهیسې د دې شیبې انتظار ویسته. ډېر احساساتي په دې هم یم چې دا زما او سنگاکارا وروستۍ شلاوریزه سیالۍ وه، خو له دې وروسته به لږ څه د آرام کولو وخت هم ترلاسه کړو. جیوردنې په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې په 55 لوبو کې 493 منډې جوړې کړې دي. له بلې خوا د نړیوال کرکټ بل ستوری کومار سنگاکارا هم د دې لوبې غړی و چې خپله وروستۍ شلاوریزه لوبه وکړه. لډيري مودې مې انتظار وېست. شپږ کاله وشول چې په فاینل لوبو کې برخه واخیسته، خو نن سخت خوښ يم چې د یو داسې ټیم غړی يم چې بل اخره فاینل لوبه او جهاني جام وګاټه. له کورنۍ او دوستانو سره سره د سریلانکا لپاره کرکټ کول زما په ژوند کې تر ټولو مهم کار دی. کومار څنګه کار په نړیواله کچه خورا شهرت لري او د نړیوالو شلاوریزو سیالیو شپږ پنځوس لوبو کې دیارلس سوه دوه اتیا منډې جوړې کړي دي. د سریلانکا کپتان لسیت ملنګا له شلاوریزو سیالیو څخه دا دواړه تازه متقاعد لوبغاړي د تجربو ډک لوبغاړي وبلل او هیله یې وښوده چې په یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې به د سریلانکا لپاره نور هم ښه وځلیږي. دوی د تل لپاره د سریلانکا په کرکټ کې نړیوال لوبغاړي دي. موږ له مهیلا جیوردنې او کومار څنګه کار سره د لوبې کولو په خاطر ډیر ښه چانس درلود. دوی ډیر ښه تجربه لري او له ټولو ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربې او لارښوونې شریکوي. که څه هم له شلاوریزو سیالیو ووتل خو په یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې به لوبې کوي. زه هیله کوم چې د سریلانکا لپاره څو نور کلونه هم کرکټ وکړي. د هند د ټیم کپتان مهندرا سنگ دونی وایي سریلانکا ډیره ښه لوبه وکړه او له هندوستان سره بخت یاري ونه کړه. په منځني اورونو کې زموږ بیټسمینانو که څه هم غوښتل چې ښه لوبه وکړي خو دا یو له هغو ورځو وه چې موږ په خپل زړه لوبه ونه کړه. زه فکر کوم د سریلانکا ټیم ډیر ښه پلان درلود. دوی وروستي څلور اورونه ډیر ښه ترسره کړل. ډیر ښه یارکر بالونه یې وکړه ښي لاس یا چپ لاس یې دواړو بیټسمینانو ته. نو په مجموعي توګه دوی ډیر ښه کرکټ وکړ. د 2014 کال په کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې د هند لوبغاړي ویراټ کوهلی ته د ټورنمنټ د غوره کرکټر لقب ورکړل شو. کوهلی په دغه ټورنمنټ کې 319 منډې جوړې کړې وې. په لومړي ګام کې د سریلانکا ټیم ته په خاصه توګه مهیلا جیواردنې او کومار څنګه کار ته چې وروستۍ لوبه یې وه د دې بریا مبارکي وایم. زه په خپله خواشینه یم چې زموږ ټیم ونه شو کړی چې دا فاینل وګټي، خو شخصا د دې لپاره خوښ یم چې په ټولو لوبو کې مې له خپل بیټنګ کولو څخه خوند واخیست او زه به دا ماته هومره جدي ونه نیسم. په هر ځای کې چې زما د ټیم ضرورت وي خواري به ورته کوم. بالاخره دا ډېره ښه خبره ده چې موږ فاینل ته ورسېدو او لوبه مو وکړه. سریلانکا په 2008 نهم یو لسم او دولسم کلونو کې د شلاوریزو او پندساوریزو سیالیو پایلوبې بایللې وې. خدای لومړی ځل چې لاسیې کپ سیالیو وروسته په روان کال کې خپل دویم اتلولي ولمنځله. د 2014 کال په کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې چې دا ځل په بنگلاديش کې وشو لسو ټیمونو برخه واخیسته او شاوخوا شل ورځې دوام وکړ. کرکټ او مینوالو به فوټبال ته ورشو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د قرغزستان په وړاندې د اپریل په 14 چې په بل اونۍ کې به وي یوه لوبه کوي. دا چې دې لوبې ته افغان ټیم څومره چمتووالی لري دا پوښتنه زموږ خبریال جوبین احمدي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر رفیع څخه کړي.
زموږ کمپ په قطر کې چې نوې بازیکنان زموږ نوې لوبغاړي وي چې هغوی راغی تقریبا شپږ کسان ښه کسان چې په دویمه په دریم لیګ کې په اروپا کې لوبه کوي او په امریکا کې هم لوبه کوي. هغوی راځي به انشاءالله دې مسابقو ته. هغه نه پسته موږ راغلو بل ته بیا هم تمرین نه وداغوي او ان شاء الله بل کمپ لرو مونږ په دوبۍ کې چې هم قرغزستان سره مونږ مسابقه وکړو. د چیلنج کپ تیاری په خاطر هم قرغزستان ختم دی یغې په چیلنج کپ کې دی. خو په دویم په اول ګرو کې دی او مونږ په دویم ګرو کې چې ان شاء الله سیم فاینل ته ورسېږو سره مخامخ شو. بیا یو خبره ولی په ګرو کې سره مخامخ کیږو نه. او بل مسابقه ان شاء الله مونږ تاجکستان سره وکړو په دوشنبه کې چې خپل خار دوشنبه تیاری لپاره. بیا به ان شاء الله یو کمپ لرو په کویت کې چې هم دغه بازیکنان چې کوم لوبغاړی ټیم ملي ته رابلل شوی دی دوبه ټول رازی په یو کم کې تقریبا 15 ورځې به دوی سره یو ځای لوبه کوي. تمرینونه به یو دوه دوستانه مسابقه به ملي په کویت کې ان شاء الله. هغه پس به دوی مالدیف ته او مالدیف کې ان شاء الله خپل چیلنج کپ تر سره کوي. ځکه چیلنج کپ موږ لپاره ډېر مهمه ده چې کوم ټیم قهرمان شي، کوم لوبغاړی چې د خارج نوم راځي هغه یو سیارو کې، او کوم ټیم چې قهرمان شي دوی ان شاء الله آسیایي لوبه کې به سام لري، او آسیایي کې چې خیر قهرمان یا تلور ټیمونه کې به جان جام لري.
شپږ نوې لوبغاړي چې د افغانستان په استازیتوب په دې سیالیو کې لوبې کوي، ستاسو له نظره د دې لوبې څومره به اغېزمن وي؟
دا چې مونږ ورته کمپون نیولی او دوی به راځي سره بلدیږي، دوی به سره لوبه کوي، دا به ډېر تاثیر ګذاره وي ټیم ملي لپاره. ځکه دوی ښه بازیکنان دي او ښه لوبغاړي دي. دویمه په دریم لیګ کې دوی لوبه کوي. حتی داسې کسان شته چې په اول لیګ کې لکه په تایلند کې، په سویډن کې، په دغه ځو باندې لوبه کوي. دوی به انشاءالله ښه تاثیر ګذاري. هغې خیر فوي دی، فوي بازیکن تاسو پېژنئ چې ښه لوبغاړي، انشاءالله ښه تاثیر ګذاره به وي او مونږ دغه تمدان چمتو کړی چې د خیره قهرمان شو.
فکر کوي که افغانستان په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او ښه بریالیتوب ولري، د چیلنج کپ په سیالیو کې څومره به اغېز ولري؟
چیلنج کپ لپاره مونږ لپاره ډېر مهمه ده. او دوی چې کوم دوه مسابقې لرو مونږ تر چیلنج کپ نه مخکې، چې یو په دوبۍ کې قرغزستان سره لوبه کوو، لکه میزبان مونږ یو. د افغانستان د امنیتي مسله په خاطر دلته کابل کې ونه شو، او دا به انشاءالله خپل زموږ په مصارف باندې دوبۍ ته به راځي، هلته به لوبه کوي. متحده اماراتو کې او د موږ د خې چې زموږه ټیم څومره رویا لري او څه مشکلات دي مونږ کې د موږ ټیم څه کمواله لري هغه په پوره چیلنج کې په پوره او بل چې تاجکستان سره لوبه ان شاء الله هغه کې هم څه تغیرات موږ راوستي شو یو ټیم پیولس کسان میدان کې لوبه کوي تقریبا دریش کسان رجستریشن وي موږ دریش کسانو کې ګورو چې موږ د پاره ډیر خې کومې بازی کوي او موږ خپل اول فیلټ وروسو
ډیره مننه
سلامت تاسو
د دې اونۍ سپورتي پروګرام په همدې ځای ختمیږي تر بلې موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
آزادی رادیو
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني هغه ماشمان چې په ټلویزیون کې جنگ جګړې مرګ ژوبله او د انسانانو مړی ویني په دې څومره تاثیر کوي او پایلې څه وي
ډوډۍ ته ځلنه کیږي داسې ګوشنشینی کوي سترګې ته چې ګوري داسې فکر کوي چې د دوی په سترګو کې داسې یو نفرت پروت دی فکر کوي چې موږ ولې ژوند یو
په دې برخه کې کورنۍ او د غرسنوي مسولو کسانو ته چې له خشونت نه ډک مسایل خبروي څه کول پکار دي
کوم غواړو چې ماشوم حفظ کو مو خپل باید اقدام وکړو اگر رسنۍ اگر تلویزیون اگر کلپونه اگر فلمونه چې خبري دي لغونه باید خپل ماشومان وسات
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړام چې تاسو یې لمه فرشتې مرسل سره وسی درنو اوردونکو ماشومان چې د ګلونو په څیر نازک دي ډیر ژر هغه څه تاثیر پرې کوي چې په سترګو یې ویني نو ځکه کورنیو او ټولنې ته پکار دی چې دوی د هغه شیان ورونخي چې په لیدلې خوابدي او غمجن کیږي خو په دې وروستیو کې اکثره کسان له دې نه شکایت کوي چې ځینې ټلویزیونونه هغه څه خپروي چې لویان یې د لیدلو زغم نه لري څه خو لا ماشومان دي له بلې خوا د رسنیو د قانون په 15 ماده کې راغلي هغه صحنې چې هلته د انسانانو مړي او غوښې پرتې وي په داسې ډول دی نه ښکاروي چې د عوامو خلکو زړونه وبوږنوي د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق بیا له مسؤولو کسانو نه ګیله کوي وایي دوی ولې هغه څه خپروي چې د ماشومانو روح او روان ځپي
رسنی دې دې لپاره دې چې حقایق ووایي خو په دا رقم باندې نه شي په داسې افراطي شکل باندې وښي چې یو خوا پروت یې چا صدر بله خوا پروت یې چا پخه بله خوا پروت یې باور وکړو چې له دفتر نه زړه توزي دا نو څه حالت ده دې حالت کې نو نه مامور په خاطر جمعي سره خپل ماموریت کولی شي ټول دغه چې تشویشو سره اخته یې ولا جنگ او دونه مرستو دا زخمیان زو بعضې خو داسې نقطه پر نقطه باندې نشرۍ بعضې تلویزیون نسته دي له افراط نه پسې اړولي زه داسې وایم چې دا رسنۍ جوړیږي دغه دولت
د کابل اوسېدونکي نجلا چې یو مور ده وایي هغه ماشومان چې په ټلویزیون کې د خشونت مسایل ګوري دومره یې تر تاثیر لاندې راځي چې بیا د دوی په سترګو کې هم نفرت ښکاري
چیرې خلک وژل کیږي صرف دا د وینې لیدل دا خپله تاثیر لري د انسان په ذهن باندې په اعصابو باندې داسې نشرات په اکثرو تلویزیونونو کې نشر کیږي چې زه خپله شخصا دا نه تاییدوم باید نشر نشي اما اکثرا خپل کورنۍ کې لیدلی دي چې ماشومان دغه پروګرامونه د نشرات چې ګوري حتی ډوډۍ ته ځلنه کیږي داسې ګوشنشینی کوي سترګې ته چې ګوري داسې فکر کوي چې د دوی په سترګو کې داسې یو نفرت پروت دی فکر کوي چې موږ ولې ژوند یو موږ به کله مړه شو ماشوم حتماً هغې ته داسې په دقت سره ډېر په ځیر سره ګوري تاسې باور وکړئ چې حتی ماته خپله قصه کوي کوم تعداد چې پکې شهید شوی وه او زخمیان شوی وه هغه راته وایي بیا زه اکثره دا وایم چې بهتره دای چې فیوز ګل کړو زه چې ګورم د اوسنۍ ماشومان دا ټول داسې مایوس دي
د ابراهيم خيل په باور کورنۍ د خپل ماشومان د تنه پرېږدي چې په ټلویزیون کې انفجارات چاودنې او ورانې وګوري، ځکه په هغوی ډېرې بدې اغېزې کوي.
کور ته کله کله مازدیګر لاړ شم چې دلته کومه واقع شوي. اول خو دا چې شکر چې په خیر راغلی، ما له بیا څه خبره ولې و هلته بام چاودلی او بلا شی کسان وژلي و داسې شي و داسې ویلې ځوله باید چې په واړه پوه کړې چې دا خیر دی، قصه لرې تېره شوه، هېڅ تاسې په دې شیانو غرض نشته. کاغوی پوه کړې چې دا د وینه توی شوه، اسلام ټوټه ټوټه شوه، دا داده هغوی باندې لا بد تاثیر کوي، هغوی ولا عین پوش په پښو کې لري کي تلویزیون نه کاره کوي، واضح واضح د دې شي مخنیوی په کار داده. منګه خو پکې اخته یې خدا ماشومان آینده نسل باید چې د منګه تا سالم نسل.
کله چې ماشومان په ټلویزیون کې مړي او ټپیان ویني، فکر کوي چې دوی به هم یو ورځ په همدې ډول مري، بیا نو هماغه وي چې په ژوند ځان په مرګ سببوي. په کابل کې د کارتینا اوسیدونکی سیدا جان وایي چې ماشوم زوی همدا خبره ورته کوي.
دا ماشومان ته هغه ورخی کنه چې دا داسې علالیږي او دا داسې ویشتل کیږي، دا په ماشومان ډیر بد اثر اچي. سړی کوشش دا وکړي چې اولاد دپاره دغسې زمینه مسایل نه کړي، عصبي بوج باندې راځي. اوس لکه دبل ورشي د نامه په دفتر مخکې چې د انفجار ټول دی په تلویزیون کې ښودل کنه، زما یو وړکی زوی ده، هغه ته وایي چې دادا مه ځه وظیفې ته، هلته ګوره بم وچاوده که تم پکې مړ شي د خلکو کې ویره او نفرت پیدا شوی ده. ما خپل اوس په کور کې دا توصیه وکړله چې تاسې نور دغسې حادثات دغسې شیان د اولادونو ته د ماشومانو ته مه تکراروئ چې هغوی دینه نفرت کوي، ازربه کېږي، خفه کېږي آینده دپاره.
په خبرونه کې ویل شول چې د انسانانو مرګ ژوبله له رواني پلوه په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي. نور معلومات مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه غوښتي دي.
ویره، دار، خپګان، عصبانیت، پرخاش، غضب، عقده، د حقارت احساس، د ګناه احساس او ورته نورې هغه ستونزې دي اروایي چې دی معمولا د یوې پیښې، د جسد، د وینې، د ټانګ او د دې ورته وسایلو هغو کلپونو نه متاثر کیږي چې نن سبا په ټلویزیونونو کې متاسفانه لیدل کیږي. هغه ماشوم چې زخمي کیږي، ټپي کیږي هم له دې پیښې نه متاثر ده، او هغه ماشوم چې دغه پیښه او دغه وضعیت ویني هم ترې متاثر ده. یو څوک چې انفجار کوي، انتحار کوي، یو جنګ کوي، جګړه کوي، یوه ورځ راځي جنګ کوي ځي، هره شپه د خلکو کورو ته، خونو ته، ماشومانو ته ورخپري او نشریه، یو جای یو چپلقه پرته ده په وینو سره، صادر ده په ونه کې راځوړنده، ټول هغه څه چې دوی جوړي خپري گزارشونه پی جوړي اعلان پی جوړي، دا کې د حقایق پیخي رښتیاي دروغي دا بار څنګه یي، خو اغیز او تاثیر منفی ده. ماشوم یو متاثر یو اغیزمن موجود ده. کوم غواړو چې ماشوم حفظ کو وساتو، مو خپل باید اقدام وکړو. په اول قدم کې هغه رسنۍ، هغه تلویزیون، هغه کلپونه، هغه فلمونه چې خپري دي، لغونه باید خپل ماشومان وساتو. پر نفس اعتماد ولري، که غواړي چې ماشوم پر راتلونکي کې ښه حافظه ولري، عصبانی او پرخاشګرونه اوسي، خپل ماشومان هم له داسې ورته پیښو او مسایلو نه لرې او مانع کړي.
دا چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ولې د ځینو هغو ټلویزیونو مخه نیسي چې په چاودنه کې د انسانانو غوښې او وینې داسې ښیي چې باید ونه ښودل شي، د چې وزارت د باختر آژانس رئیس عبدالخلیل وایي چې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی.
کمیسیون لرو چې د کمیسیون نوم دی د رسانه‌ای تخطی شکایات رسیدگی په نوم کې. دا کمیسیون وظیفه موخه دادی چې هر خلک هر سلی کول شي چې د رسانه‌ای لخوا شکایت کی، اگر شکایت چی مونج تا را رسیجی مونج اگر تا نظارت کهو او اجراعات کهو. تروس کم شکایت وزارت تا ندی رسیدلی چی دا بررسیشی او اجراعات شی.
قدر من آوریدن کو تاسو دا آزادی رادیو خبرونه پا انترنت هم آوریدلی شی. دا انترنت پتا www.azadiradio.com. اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوي چې کله یې په ځینو رسمي ادارو کې کار وي، بیا یې په میاشتو میاشتو سرګردانه کوي، په دې ډول یې د ژوند له ټولو چارو باسي.
و خزی چیرته ای؟
دادای دلته ای ما در زمه تا سار وزی ماخام چی رازی پا خطو ترستونی که کری دا چیرته زی چه که ای؟
کلا می پا یو دفتر زغلی، کلا می پا بل دفتر زغلی، کلا پا دالیس که والاریم، کلا باران تا والاریم، کلا یخ تا والاریم، ایچ نور نپویگم چی شوک
تروسه دی لکار نده پیدا کری؟
و خوره کار می پیدا کرده تحصیلی اسناد را نگوختی پاگه پسی گرزم دفتر پا دفتر گرزم، نن راشا سبا راشا، نن مامور نده را غلی، نن برق نشتا، نن دا نشتا، نن دا نشتا، بیخی توبه گر کرده منو.
نو نو سبق خودی ویل دی که مکتب دی خلاص کی فاکولتا دی ویل اسرات ول ندر کی
خوره خو خبره پام دی کی دک ته بیا دی تو گوره خ خبرم ده لام په زخمونو مال گی دوړی چیر ته تلوی میاشتو شو جامې دی وګوره دا وګوره نو دی خبر ده څه ضرورت دی
خو سړی ها اینه تیر میاس می پختنه تر نو کړه تا ویل چې زما خپل اسناد اخلم
خو ما تیر میاش لاړم چې لاړم رتی دوه ورځې وروسته راشه دوه ورځې وروسته لاړم رتی یو هفته وروسته راشه پام ده کی میاش را باندې تیر کړه نن می جنگ مو کې ور سره بس دې اعصاب می خراب شو پلار راتلم هیڅ نه پویدم چیرې روانې ما موټر می غلط کړه او بل موټر کې ختلم چې فکر مش بیا را کوشم بل موټر کې وختم راغلم
تا زحمت وېستې ورورش پارس کال دې داس وایا اخر نتیجه دغه سو
هم خورې کړې اختیار درته هم دغه شپارس کال کې دونه نیم سرګردانه شوې لکه دغه یو مش کې دغه تحصیلي اسناد په سی ګرځم
خو بس کا سړی لار څه چیرته روز مزدوري وکه تحصیل شې د کړه ګټه مخته چی شې ده
تاسو را څو ما خورې دې د خبر ته چی شې وای داسې خلک والته چراغله زما خو یو مش ده دوه مش ته وي سرګردانه شوې ولایتونه راغلی وو ډیر کار کړه او لک کار پاتې وو نور به خو سره خلاص او ټول اسنادونه او کاغذونه چیرې کړه ولار
وایم ستا کار خود قانونی کار دی دا خلق جدی پس نه دپس ولی دونه زیری چی نم لارتا سبار آسا نم لارتا سبار آسا خواه کارمندان چه کم دی کارونه دیر دی بندی خپل کارمندان دی دیر که اصنا دا مالتا طول پراته دی را وجه بس کار دی دخلاص که ولی خلق زرگردانه کمی
خود ده ننم چوک نپری دی پنجری لگه اولی دی وسمنی پنجری لگه اولی امالتا ورتا والاروی کزری وی عریضه دی اخری کزری نی والارو سا
اوکی لیدلی می دی دا عریضه با می ور کرل عریضه با می ورکاوا بیا با پا می اشتو پا عریضه پسی گرزه دلم بیا می بلا عریضه ور ورلا پا یادی ندی چه سرگردانی می تیر کلی
گورا سرایا تاس دوار خو شکایت که وی بیا داسی زیونم سا چی دا کار دی داسی زر زر خلاصه بی
زر تا خمی نلوی جبرانداری تا وگوره دا بیچاره رو رس زغلی را زغلی زغلی را زغلی
خوری بیا کاش که چه کارمندان خود رسر سم وزیع تو کی پا خبر را دی پوی کی دفتر در تا وقی چه دغل تلار شا دغل تلار شا ایران پاتی چه چه شو کم
اوکی ورو را وام چه پشتان زنیوه که بیا ریش خندم در بندی وی چه تنبا پایش را دی کار دی خلاص و رزخ پل بلارس
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
I'm not afraid. Thank you.